رحمت تکل میزبان شماست.
ډیر مننه کوم ژک فر صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو دی او ساته خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. دا د ادبي او هنري مسایلو او بحثونو په اړه ځانګړې خپرونه ده. په ازادۍ راډیوي مجله کې به له شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه واورئ چې د خپلو شعرونو او لیکنو په باب خبرې کوي.
تقریبا یو دوه کاله کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده. خدا داسې نه چې په متواتر ډول ما لیکلي، او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم یو کتاب کېږي انشاءالله.
له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واورئ چې افغان حکومت وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ښار ته خپلو کورونو ته ستنی شي مرستې چمتو کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته یې له ستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره درمل او روغتیایي ډلې استولی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې پر وژنه خواشیني څرګنده کړې، او د عفو نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې امریکا یې ملاتړ کوي په بشري جنایاتو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت، نړیوالو ادارو او کورنیو مرستندویو ټولنو مرستې چټکې شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمیر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې، او په دې اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ایز دفتر کې کار کوو. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی په غاړه اخیستی. بان کی مون وویل تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله، او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نای له حکومت غوړی ته چې د جګړې په سیمو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتی ارګانونو یو ګډه اداره جوړ کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمو کې له خبریالانو سره ځانګړی چلند وکړي. ښاغلی خلوتګر وایي خبریالان د جګړې پر مهال په خپله خپل ځانونه له ګواښونو ساتي.
دا په خبریال باندې اړه لري چې کله چې جګړې له ډګر نه خبر درکوي څنګه خپل ځان وساتي، خو سهولتونه هېڅ نشته.
وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوو ټلویزیونی شبکو او د هغو کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یو خبرپانه کې پر یو شمیر ټلویزیونی شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراتوي د حملو ګواښ وکړ. د عفو نړیوال سازمان د سوریې کورد و سوال چې متحد ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایاتو تورن کړي دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کورد ملکی وګړي یې له خپلو سیمو ایستلي او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د عفو نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطعې په نوم ځواک د سیمې اوسیدونکي وتلو ته اړیستي او کورونه یې ورته وران کړي دي. کورد وسلوالو په روان کال کې د سوریې په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د عفو د نړیوال سازمان سلاکارې لاما فقیه نن وویل چې د کوردانو په خود مختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخرې روانې دي، او داسې حملې کېږي چې له جنګي جرایمو سره انډول دي. متحده ایالاتو د بیلاروس د ولسمشری پر انتخاباتو خوشنی سرګنده کړي او ویلي دي چې د پخواني شوروي د جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر وویل نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11مې په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 15مې پرله پسې دورې لپاره د دې هیواد د ولسمشر په توګه غوره شو د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې ده. تونر د رایو شمیرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پریښودل، د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او خپلواکو استازو د څارونکو نه غړیتوب او همداراز د آزادو رسنیو نشتوالی د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. په داسې حال کې چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي، اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې ګام پورته کړی. د اروپایي چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر هارلم دیسر پرون وویل د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ومنله چې پر بیلاروس لګېدلي بندیزونه د څلورو میاشتو لپاره لری کړي. د فرانسوي مقام څرګنده کړه چې په بیلاروس کې د ولسمشرۍ انتخابات په بېساري ډول آرام او په شفافیت کې ترسره شول. د اوکراین حکومت وایي د اکتوبر له 15مې نیټې وروسته د روسیې د هوایی شرکتونو الوتکو ته په خپله خاوره کې د کیناستو اجازه نه ورکوي. روسیې یوه میاشت مخکې د اوکراین پر هوایی شرکتونو ورته بندیز اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نږدې یوه میاشت مخکې د روسیې ستر هوایی شرکت ایروفلوت او درې نور دولتي شرکتونه چې کیف ته یې ډېر پروازونه کول په تور لیست کې شامل کړل. د اوکراین حکومت پرون وویل چې د روسیې الوتکو ته به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه وبخی چې د روسیې الوتکې به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه ونه لري، خو د دوی په فضا کې نورو ځایونو ته پروازونه کولای شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل چې په مونتینګرو کې وروستیو پرمختګونو ته خوشبین دی او په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب لپاره ملاتړ زیات شوی. ټاکل شوی چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دسمبر میاشت کې د مونتینګرو د غړیتوب په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ینس ستولتنبرګ پرون په ناروې کې وویل چې مونتینګرو د قانون د حاکمیت، د خپلواک قضایي سیستم د جوړولو او د خپلو پوځي او استخباراتي ادارو په اصلاح کې ښه پرمختګ کړی. د ناتو عمومي منشي به د روانې اونۍ په پای کې د بالکان د حوزې د هیواد ته سفر وکړي. او د روسیې د فوټبال ملي ټیم پرون د مونتینګرو په ماتولو سره د اروپا د فوټبال په جام کې خپل مقام یقیني کړ. د 2016 کال د فوټبال جام ورستای یا فاینل سیالی به راتلونکي کال په فرانسه کې ترسره شي. د روسیې د فوټبال ملي لوبډلې پرون د مونتینګرو د فوټبال لوبډلې ته په دوه ګولونو ماتې ورکړه. د روسیې لوبډلې په جی ګروپ کې د اتریش له لوبډلې وروسته دوهم ځای خپل کړی. دا خبرونه قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندز ته ستنې شي مرستې تیارې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر کورنۍ چې په کندز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي. دی وایي هغو کورنیو ته چې په نورو ولایتونو کې ځای پر ځای سوي د پخو خوراکي موادو مرستې شوي دي، هغو کورنیو ته چې په کندوز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولي دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلي سیاه زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو، انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندوز ښار لمنو کې د امنیت لړ ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت لښ کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شویو کورنیو ته بیړني مرستې وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګند کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیاری کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 40,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي ویل چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مرستیال مشر څرګندونې مو اورېدې چې وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې چمتو شوي دي. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې سلطان محمد سرور ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د تیرې اونۍ برید اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو په عناوینو کې ځای لري. فارن پالیسی په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کوي چې دغه برید د چا په غوښتنه شوی دی. خپرونه لیکي چې د دغې پیښې په اړه چې په نتیجه کې یې 22 کسه مړه او 10 کسه نور ټپیان سول بیلابیل تحقیقات روان دي. فارن پالیسی وایي جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قماندان تمه نه لري چې له 150 ورځو مخکې به د دغو تحقیقاتو ریپورت برابر شي، خو پوښتنه دا ده چې د دغو تحقیقاتو تمرکز په چا دی. فارن پالیسی لیکي چې د ډان ډی لوس په نامه د دوی یو خبریال ریپورت ورکوي چې د دغو تحقیقاتو تر مایکروسکوپ لاندې د قماندانۍ د سلسله مراتبو په سر کې یو شمېر تصمیم نیونکې امریکایي افسران دي، او دا چې د برید په شپه څومره معلومات درلودل او څومره نه درلودل د تحقیقاتو په نتایجو به لوی تاثیر ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ په هکله یو مطلب خپور کړی او وایي چې اوس د دوی بغاوت په دغه هیواد کې د تیرو 14 کلونو تر هر بل وخت ډیر پراخه شوی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه نتیجه ګیری د ملګرو ملتونو د معلوماتو او د هغو مرکو پر بنا ده چې د ګواښ لاندې سیمو له یو شمېر خلکو سره شوي دي. نیویارک ټایمز د سیمه ایزو مقاماتو له قوله دا هم لیکلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په تیرو دوه اونیو کې د خپلو 14 ولایتي دفترونو څخه 4 تړلی دي چې د امنیتي عواملو له کبله یې پخوا دومره شمیر خپل دفترونه په افغانستان کې هیڅکله هم نه و تړلي. نیویارک ټایمز لیکي هغه معلومات چې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان په شمال کې د جنگ جګړو له وروستي شدت لا مخکې د تیرې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې راټول کړي وو ښودلی چې امنیتي چارواکو د هیواد په سلو کې 500 ولسوالیو کې د ګواښ سطحه اوچته یا تر ټولو اوچته ښودلې وه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د امنیتي وضع دغه ډول ارزیابي چې ملګری ملتونه یې وخت په وخت کوي او د نړیوال ائتلاف له غړو هیوادونو سره یې معمولا شریکوي، له هغو څرګندونو سره توپیر لري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وکړي. جنرال جان کیمپل د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د تیرې سهشنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخته زړورتیا او سرسختي وښوده او افغان حکومت د کابل لومړنۍ لویې لارې او د ټولو ولایتونو او ولسوالیو د مراکزو کنټرول په لاس کې لري.
ازادۍ رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر عابد سپوږمۍ سره چې شعر یې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رڼا کلنۍ مشاعره کې دریم مقام ګټلی و مرکه اوری.
خود به ځان کم بولم د ښار لنجونو د هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې.
د نړۍ د بدلون لپاره د سلو زرو شاعرانو تر نامه لاندې د دریو غونډو راپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتونو ریاست غواړي چې په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ وده او پراختیا عمومي. د بختر آژانس د خبر له مخې تېرې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتونو رئیس دواخان مینهپال په کابل کې د څو پوهنتونونو له مسؤلانو سره وکتل. د نوموړي په وینا د دوی هدف د کتابتونونو د مسؤلینو ترمنځ همغږي او ځوانانو محصلانو او زده کوونکو ته د ښو آثارو پیژندنه ده. مینهپال څرګنده کړه، موږ غواړو چې په هیواد کې د کتابتونونو ټولنه جوړه کړو او د کتابتونونو په وړاندې پرتې ستونزې ومومو. د تلې د میاشتې په 12مه په کابل کې د مهرګان په نوم د فلمونو دوهم نړیوال فستیوال پیل شو. د بختر آژانس خبر له مخې په دې فستیوال کې چې څلور ورځې به روان وي، 190 فلمونه به نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلي د پرانیستې په غونډه کې له افغان سینماګرو وغوښتل چې په خپلو فلمونو کې د خپل هیواد فرهنګي ارزښتونو ته توجه وکړي. د هرات ولایت فرهنګیان وایي چې هرات ګڼ داسې تاریخي ځایونه لري چې د سیلانیانو به خوښ شي. دوی هڅې پیل کړي چې نوموړي ولایت ته سیلانیان ورمات کړي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس آریا روفیان په وینا، د هرات پر زاړه ښار سربیره دا ولایت 800 تاریخي آبدې لري چې د اسلامي تمدن غوره میراثونه دي. د نوموړي په وینا، اوس له جاپان، چین، ایران، پاکستان او تاجکستان څخه هرات ته سیلانیان راځي. که حالات ښه وي او په دې برخه کې لازم کار وشي، د نورو هیوادونو سیلانیان به هم د دغو آثارو نندارې ته زړه ښه کړي.
د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د کور په نوم بنسټ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څلور تنه مخکښ لیکوال وستایل. نور آل زموږ همکار کمال شاه عارف راکوي.
په داسې حال کې چې د میزان یا تل شپاړسمه د هنر له ورځې سره سمون خوري، د ماشوم د ادبیاتو د کور ته نامه لاندې یو بنسټ نن هغه څلور تنه افغان لیکوالان وستل چې د ماشوم ادبیاتو ته یې خپلې لیکنې ځانګړې کړي دي. دغه بنسټ د سمیع حامد، پروین پژواک، آصف بهاند او حبیب الله رفیع عکسونه د دوی د لیکنو په درنښت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ مرستیالې نګین قمبري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هیڅ کار سوی نه دی او اوس مهال دغه بنسټ هڅه کوي چې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. دا وایي زموږ نننۍ جلسه په دې اړه ده چې سبا د تل شپاړسمه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیاتو ته کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خواته د عامه کتابتون مسؤلانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننۍ پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینهپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکونو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ آواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نرګل شفق په دې راپورټ کې.
سا سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره. دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهاره ورګډ شول او دغه ورځ یې د سولې او ارامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل، په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وې، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یا د میزان میاشتې پر 9 او 10 نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بېلابېلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یوه نورګل شفاق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړې وه او بلا هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړې وه او ټولو د سولې او آبادۍ او مثبتو تغیراتو دپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنې یې کړې وې. نو دا زموږ پلان لرو چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعرې جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده او بله کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادي حق دی او اوس افغانان د تورې یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسېدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپله په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک یې اوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کېږي یا یوازې د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي، هغه اغېزه یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ بهیر شي، سیمینار بهیر شي.
ننګ تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې 2 کاله پخوا په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره لیزلی کوي. دی د دغه غونډې بل ویناوال وو چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي او دې هدف ته د رسېدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو بانینوم کېږدو، لکه سپوږمۍ ډېر یو ښه، له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو، خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي، حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم او کولای شي ما سره تماس ونیسئ، خصوصا د خپلو خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګل آغا احمدي هغه لستو کې آثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې پاړې لیکلي دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تېرې جمعې یعنی د تلې پر 10 نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست ترڅنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک یې باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لرې کړي.
دا یو څوک چې مخته جمهور رئیس په وینا کې وویل او دا چې د مالي حساب دی، دا څه وایي؟ دا دقیق خبره ده. وایي د یوې هفتې د جنګ په مصرف باندې یوه ولسوالي آبادي شي او د یوې میاشتې د جنګ په مصرف باندې یو ولایت آبادي شي. نو افغانستان متاسفانه هم دغسې ده، کومه فیصله پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنګ کومه شر ده که نه؟ سوله به یو سیاسي شی خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم رخه و نلرم حسد و نلرم پر خپل ځل کې طاقت کې لزان سره مسوله وکړه او دا خپل ډیر لوی کومل دي د اجتماعي بدبختی باور ولري شخصی بدبختی دی او که خپلو کورونو ته سوله راولو نو خدای پاک به رڼا راولي باور ولري.
ناامیدي ښه نه ده، باید خوشبینه واوسو او د وطن د آبادۍ لپاره د زړه له اخلاصه کار وکړو. داسې څه هم ښاغلي غزنفر د خپلې وینا په ترڅ کې وویل او زیاته کړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینې کسان جوړوي او په کار ده چې موږ د همدغو ځینو کسانو غوندې بیدار واوسو.
متل دی چې وایي خدای وایي چې ته حرکت وکړه زه به برکت پکې واچوم. او انسان باید ناامیده نه وي، که موږ هر یو له خپل ځان سره نیکي شروع کړو، په خپلو کورنیو کې نیکي شروع کړو، خوشبینه واوسو، یو څه فعال واوسو، د خدای دنیا ډېره لویه ده، بهتري به خامخا راځي. بهتري به اول له ځانه پیلوو، هر یو بیا مې له نورو غواړو. دا مشهوره جمله ده، وایي تاریخ خلک جوړوي. خو ما چې څومره تاریخ ولوست نو ما یو بل شی پکې زده کړل، تاریخ ځینې کسان جوړوي، ټول خلک یې نه جوړوي. ټول خلک ویده وي، لیکن ځینې کسان، یعنی هر فرد دا قدرت لري چې ټولنې بدلې کړي. البته په اخلاص باندې، په هغه باندې نه کېږي، په چلو وړو فریب نه کېږي، په اخلاص باندې، په اخلاقو باندې، په نیکي باندې دنیا ودانیږي، دنیا بدلیږي. دا غونډه د اخلاص غونډه ده، دا د خیر غونډه ده. خدای دې همیشه د تجارت لري، خدای دې تاسو لري چې تاسو یاست، دا وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخای.
د دغه دواړو غونډو په پای کې مشاعره وشوې چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې، نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول.
ازما خوانځي ورانوي، زبا ډاکټر نشم، خدا په یاد ولره، سبا وطن اروغ شي.
د امید په براق ناست یو، مخ پتللو پسې ګرځو، چې فلک راته ویشتلی په ویشتلو پسې ګرځو. د پوهنې شال په سر کړو، د دې سوي بڼ وربل ته مخ کتاب قلم را اخلو، په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات دور کولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګنا شوې، توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زندۍ کوي او بل یې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکي لاندې ساړه نه ساتي، لتن د مرما څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي، څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي، او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
خیر دی نوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د 30,000 شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار، او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې ورستیو کې ونمانځل شو.
ځوان شاعر عبد اسپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي. دا وایي تر اوسه مې تر 30 ډیر شعرونه لیکلي دي. په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی. لاغلې سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. عابدې سپوږمۍ، ستړې مسې.
ډېره زیاته مننه، شکر.
سږ کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ستاسو شعر فکر کوم چې دریم مقام وګټل. شعر به وروسته راواوروئ، خو دا راته ووایاستئ چې څومره کلونه کېږي چې شاعري کوئ؟
شاعري ډېر زیات وخت نه کېږي، تقریبا یو دوه کاله کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده. خدا داسې نه چې په متواتر ډول ما لیکلي، او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم، یو کتاب کېږي انشاءالله.
عابدې څه کاروبار کوئ؟
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله یم، او فلحال داسې نور خاص فعالیت نه لرم.
لنډې کیسې، لیکوالي، نور هم داسې څه کوئ که صرف شاعري کوئ؟
لنډې کیسې خو مې لیکلي دي، خو یعنی تمې دي.
عابدې سپوږمۍ، هغه شعر مو راته ولولئ چې په مشاعره کې دریم مقام وګټل، د دې مبارکي هم درته وایم.
ډېره زیاته مننه. کوم شعر چې ما د رڼا په کلنۍ مشاعره کې ولوست، هلته داوران ناست ول، او هغوی دا شعر انتخاب کړه، او د دې ایوارډ یې وګڼه چې دریم مقام خپل کړي، هغه به تاسو ته ولولم. غزل دی: ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګه زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې. او خود به ځان کم بولم د ښار لنجونو، خود به ځان کم بولم د ښار لنجونو، د دی هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دي زړګي او زما وچې شونډې
او ډېره مننه ډېر ښایسته شعر و ابدې یوازې غزل لیکیه که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي
نه خیر نه یوازې غزلې نه دي په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم
ډېره د چا شاعري لولی ابدې
داسې په خاص ډول یعنې مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه یعنې هغه مې ټاکلی یو دغه شعرونه زه ولولم خو شعرونه مې لوستي دي تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده او داسې ډېره شاعري نه لولم زه
ابدې د بهیر په شاعرانو کې د دې میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنې په هغو باید حساب وشي ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي ښاغلې نعیمه غني ده مینا نظري یاسمین وزیري یعنې ښه اشعار یې ویلي دي
ابدې کېدای شي یو بل شعر مو واورو
آزاد نظم ده
مهرباني
عنوان یې ده د ژوندون چینه دا ستا سترګې شهامت کړي په کې ښکاري د درد څړیکې غرونه نه وایي سندرې انسان خور په کې کړي کړي کې ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاري زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دې راوړي د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې یوه پیغله سا نیولې د کمرې له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې او نن مې کړې فیصله ده چې پی پاکړم د مرګ لیکې ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې
ډېر عالي ډېر ښایسته مو لیکلی و
مننه
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده فرضاً غواړې څه ډېر شعر کوې د ځینو له طبیعته سره علاقه یې د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي و علاقه یې
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنې د طبیعت ښکلاوې انځور کړم د طبیعت هغه ښایستونه چې د انسان په روح روان باندې اغیزه کوي یعنې زیاتره غواړم چې هغه د کلي هغه طبیعت هغه ښکلاوې په خپلو شعرونو کې وړاندې کړم او له دې سره مې ډېره دلچسپي ده
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي ځینې بیا نه شي کولای ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ کای وخت نه معلوم
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردی او ځینې هغه مسائل چې یعنی ما ته درد راکړي هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم
دردونه او کړاوونه د خدای له دې وطن نور ټول کړي ختم کړي چې زموږ شاعران خوشحاله او ته شاعري وکړي ټوله شاعري یې متاثره کړې ده دغه پیښو دغو حوادثو په دې هیله چې په وطن کې امن راسي او تاسو خوشحاله او ته شاعري وکړئ کېدای شي یو لنډ آزاد شعر مو واورو
یو لنډکی آزاد نظم ده سپرلیا سپرلیا راشه زموږ په زړونو باندې ووریږه مونږ له ځان سره جنت ته یوسه مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه سپرلیه راشه بارانونو سره دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو سپرلیه راشه بیا وطن سمسور که خو سوله له ځان سره یو ځای راوله
دا روان منی د خدای سوله راولي
سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده خدای مو خوشحاله لره ډېره مننه
تاسو نه مې ډېره زیاته مننه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي وږمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي
پرانیستی کڑکی دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده د سړل او قرار مزاج پنځلس کلنې نجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله یې کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نشي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډېر په شک کې و چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهېږم چې څه به کېږي، ډېر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقت نور هم کمزوري شي، خو چې بیا هم زه نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پېژنم. زما چې څومره یادېږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن ورېرې چې په مجلس کې اوږدې شېبې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډېر کسان پېژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دېره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پېژنې؟ دې خبره ورته عید کړه، وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. ده ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن به میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم درې کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پلوالې کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار و اشاره وکړه، وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل، پوره درې کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان و د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل، خو بیا تر ننه راستانه نه شول. دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسیدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل، درې واړه پکې ننوتل، پوپانه شول. ستاسو به یاد وي هغه دوبی ډېر باراني و، دغه مځکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل. دا نو ډېر لوی غم و. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندېږي، او په پرېږنده انداز غږېدا ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بېرته راشي او هغه زیر تازي به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. های زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي، راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټې ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وځوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډېر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لورې راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو ناکرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل، دا ډېره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندې نه په عذابه وي، زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنېږي، دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خوا ته تللي دي، زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینهنو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. د چې د خلاصون بل لار ونه لیده د خپلې ویری د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د دې ور پام شول چې قربانې د ته چندان متوجه نه ده. د قربانې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ور هاخوا چمنزار ته تیرې وي. فرمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي، راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن سابلټن په داسې آواز چې په آخر کې ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن سابلټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فرمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فرمټن ریګ دوه خیست. د میرمن سابلټن وریرې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فرمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. د یوه په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برته ولې په ټوپونو روانې. فرمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاوونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایی کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې، خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن سابلټن جواب ورکړ، یو بې سوره سړی و. فرمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني، بې څه اوسره. د سابلټن وریرې په سړه انداز وویل، ګمان کوم د دې سپي په خاطرې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر وېرېږي. ویل یې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو رایسار کړی او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تېره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تېره وي، خود به اعصاب خرابېږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسې په تیلې چې ماشومانو ته به کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي تر څو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
تاسو اول د سیف د چیلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغسې کتابونه ویل کی، یعنی څه کمې حس کې چې هغه کمې باید ډک شي؟
ښه، سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت، ماشومانو ساتنه، د نورو کې هم کار کوي، خو د تعلیم تربیه په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې که څه هم لاسته راوړنې نشته، خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډېر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشحاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابره شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو لپاره لیکوالان وهڅوو چې دوی د ماشومانو لپاره ولیکي.
یعنې د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرزن چا سره کېناستی؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولی سي د ماشومانو لپاره یو کار شوی وي، د ماشومانو لپاره د لیکنې په برخه کې، دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو لپاره، موږ په تېرو څلورو میاشتو کې مختلفو ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان لپاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نه هم لیکوالان سره راټول کړل. خوشحاله یو چې یوه غونډه د کابل په کچه برابر کړه چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومانو لپاره لیکنې کړي دوی مو ټول وکولای شول چې په یو میز سره راټول کړو. دوی ته خپل اهداف تشریح کړل. دوی نه مو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ الصحه محیطي او دې شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابرو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500 تر 6000 جلد پورې دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول سي. د دې تر څنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانو کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د خون کو لخوا به لیکل کیږي.
یعنی دا د ماشومانو لخوا به یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل کیږي.
بالکل دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوندې ادارې چې دي فرزند یو خصوصي د چلډرن د نور فرزند د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ دغه سره یعنی تاسو په تماس کې
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي. موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي. د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم موږ د ځینو د دې بنسټونو نه ستاسو یادونه وکړه دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نه لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی زه فکر کوم هغه دا چې ماشومان ته لیکنې وسي یعنی ماشوم ته خدمت کول دي. موږ هیله مو ده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولی سي یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکه وکولی سي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅې وکړي.
یو بل پوښتنه چې یو شکایت کیږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نو خوري خو ماشومان ته ژباړل شي یا د ماشوم لسطه پورته دي د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
دا خو د ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولای. موږ څه چې کړی هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونی کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونی کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعات او فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسه د یو معتبر غړي پایس دغه د ارزونی کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري. مخکې د دې نه چې کتاب چاپی کی اسلامیت، افغانیت، د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتی او د دې کمیټې د ارزونی وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دیته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسائل به پکې مراتی.
د دغه کتابونو ماشومان ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولې او هڅېږي ورته دې لپاره مڅ کړی دي.
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دې اتیا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یولس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو. درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسوو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د کتابونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا د کوم چې ما ویلې هر د درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نومې خې د ریډینګ کورنرز یعنی وړې کتابتونونه به جوړو. د کتابونو به هلته ږدو. د دې ترڅنګ د اطلاعات او کلتور وزارت سره خبرې شوې دي کولای شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتاب د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي. او د دې ترڅنګ په دې راتلونکو دو کلونو کې دا پروژه دوام لري. موږ به بوک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعات کلتور وزارت سره په تماس کې یو. کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کړو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نور یعنی دغسې کومه ګټه نه ورته رسېږي. تاسې اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه هم ورسېږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یوه ګټه هم ورسېږي؟ مادي ګټه البته
په دې کې هېڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنې کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي، په دې کې هېڅ شک نشته. یو دویم، کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کېږي د ده ګټه مطلق زمونږ په کې هېڅ دخالت نشته، د لیکوال مربوط کېږي. یو څه ډېره کمه پیسه د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسینټیو وایس موږ د لیکوال ته ورکوو، هغه یو ناچیزه پیسه ده. بلې، دغه شی هم په پام کې نیولی دی
او تمه لرئ چې دغه پروژه به کامیابه وي؟
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلی مطمئن یو چې دا شی انشاءالله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډېره مننه.
ګوره
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ایمل صاحب له تیر یو کال راهیسې په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نوموړی وایي د یو ملګري غواړي د پایښت لمنه وغځوي. له ښاغلي صاحبي سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
صاحبي صاحب، ډېر ښه نوم مو خپلې مجلې ته انتخاب کړی پایښت. په دې اله چې و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو، خبرونه څنګه دي؟ دا مهالنه چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري.
بله،
یوه فرزند د کال په سر کې خبره سي، بیا بل د کال په پای کې خبره سي. ته پښتنه وکې چې ولې دوی په ځان خبره سو؟ بیا وای وای وروره، خو ویلی مو اول کې چې محاله نه ده. ستاسو څنګه ده دا محاله نه یو څه په باره کې خبر راته وکړه؟
لومړی به دا تاسو ډاډ درکړو چې دا به همداسې بقا کوي، پایښت به لري او دوامدار به وي. د محال په حساب باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده، یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې ګڼې چاپ شوي دي چې په څو وروستیو ورځو کې به یې څلورمه ګڼه هم له چاپه راوځي. دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي، خپلو خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغسې خدمت کوي. د پایښت د رامنځته کېدو انګېزه دا وه چې ځوانان مو کولی شو له نشه یي توکو نه، نورو هغو لارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسمې دي، هغې نه وژغورو. او د دې د دوام لپاره موږ خپل ځوانان هلې ځلې کوو او په ځان باندې بسایو، او همدغه نتیجه هم ده چې پایښت به تر دې هم غني کیږي او ورځ تر بلې لاسته راوړنې هم ښی دي.
څه خپرېږي په پایښت کې؟ یو څو موضوعاتو ته خو تاسې اشاره وکړه چې فرضاً یوه څه موده ده چې ځوانانو ته دا ووایاستئ چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي. نور څه خپروئ په دې مجله کې؟
پایښت د ټولنې غږ دی، په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي. یوازې ځوانان نه، بلکې خویندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده، ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده، فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي، سیاست هم یو برخه لري، اقتصادي مشکلات دو ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده. خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده. لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشله هم نه ده ډکه شوې. ګورو چې ځینې مبتزل او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مغشوشوي، نو هیله مو دا ده چې وکولی شو د بهرنیو بدو فرهنګونو چې موږ هیواد ته راتلونکي ډېرې صدمې واردوي د هغې مخه ونیسو.
څه فکر کوې چې پایښت به اوسي کولای شي د دې سریالونو مخه ونیسي؟ څنګه به نیسي؟ خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې که ته مخه نیسي نو په فلم به نیسي که نه؟ تاسې په مجله څنګه نیسي د دې مخه؟
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو، بلکې دغو مبتزلو فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دي. هغه سریالونه چې د ترکیې او هند او نورو دي، په دې برخه کې داسې ویلی شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی ده. په راتلونکي کې زموږ اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولی شو د هغوی په مقابل کې لکه هغسې چې هغوی عکس العمل لري، موږ یې د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړو.
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي، دغه ټول سریالونه هم خپروي. اتاس په خیال پدې 15 تلویزیونونو کې سریالونه او فلمونه خبري کومې دا سیدی چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د وختونو مطابق داسې یو څه خبري؟
متاسفانه ټول د اشخاصو دی او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي. هغوی هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغوی هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو ته ژمن وي. نو متاسفانه موږ دا هیله دوی نه لرو چې دوی د ښه شیخ پور کې خو کده وشي دا به د هیواد لپاره اوږدمهاله ګټې تضمین کړي، ځکه د موږ ملي ګټې او زموږ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د موږ هیوادوالو ته ډېر ارزښت ورکوي او دا مو هیوادوالو ته ډېر په ګټه هم تمامېږي.
نو صفای صاحب د دې معنی دا چې داسې تلویزیونی چینل نشته ده چې ستاسو په معیار دي سریالونه خپاره کړي. په هر حال د دې د مخنیوي لپاره تاسې څه کوئ؟ فرضاً په دې خپله مجله کې څه وایاست؟
د عامه پوهاوي لپاره هلې ځلې کړي دي او موږ د هغو سیریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي هغه خلکو ته بیانوو. مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دا سریال د کتو وړ نه ده.
اصلا کوم سیریالونه چې خپریږي دا چې ترکی دي که هندي دي، هر بهرنی سیریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي. او په ټوله معنا کراشو پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي، فرهنګي برخه دا هم ده چې هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وښي چې هیوادوال لري. مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي.
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي، څلورم یې البته لا نه ده چاپ شوی. مواد څوک درته برابروي؟ تاسو خپله تلاش کوئ؟ څوک څه کار در سره کوي؟
د پایښت دیش کسیزه ډله ده. په دې برخه کې موږ فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتې دي، لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ. نو ژورنالیستان ملګري مو موږ ته مواد برابروي او هلته راپورونو باندې ولاړ زموږ مجله په نیتونو باندې ولاړه ده. نو زموږ مواد موږ خپله برابرو او خپله تولید او په خپل هیواد کې نمد بینه چاپیږي.
کوم کوم ولایتونو ته لیږي؟ صرف په کابل کې ویشل کیږي، په سروبي کې که نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله ګڼه او دویمه ګڼه چې زر جول د چاپ شوله هغه په سروبي کې یوازې ویشل کېدله او د ځوانانو د ولستن د ورته بیخي زیاته وه. درېیمه ګڼه چې ومو کولی شول چې هغه خوست او ننګرهار ته هم ولیږو. په څلورمه ګڼه کې مو پلان دا دی چې وکولی شو د کابل ولایت ټولو ولسوالیو ته او د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي تر څو خلک یې موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیری ملګري ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څه لرئ په مجله کې؟
بلې، پایښت مجله یوه برخه ورزش او سپورت ته ځانګړې شوې ده چې هلته د ځوانانو البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینوال لوبه چې دغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکاډمي لرو، هلته پوځ ځوانان لرو، روزونکي ورته لرو. نو دغوی هغه گزارشونه چې محلي سیالۍ کې نور ولسوالیو نور ولایتو سره کوي هغه په مجله کې ورته خپرو او د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوو چې دغوی له تجربو نه دوی ګټه واخلي او ترڅنګ یې د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایښت په هره ګڼه کې نشرو او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغو د سروبي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوو تر څو دوی د خپلې لاسته راوړنې او خپلې بریاوې او د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوې وایي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې دې ته هڅوي چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخه هم په سروبي کې کومه چاپي خپرونه شوې وه؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپي خپرونه نه وه، بلکې یوه بهرنۍ راډیو وه چې هغوی هم ډېر کمې خپرونې لرلې.
د دې خپلې ولسوالۍ د معرفي لپاره مو څه کړي دي؟
موږ په دې پایښت په هره ګڼه کې د سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو آرشیف په توګه چې که څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته به مراجعه کوي. منګا د کلو له مشرانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره او هغو کسانو سره چې هغوی سپینګیری دی پوهیږي په د سروبي ولسوالۍ په قدامت او د سروبي ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې هغوی سره مرکې کړي دي او د سروبي د پیژنګلوۍ لپاره هم له هغوی نه هغه مواد راخیستي چې هغه کره دي، دقیق دي او په راتلونکي کې دا ضمانت شته دی. یعنی داسې څه نه دي چې هغه له رسنیو راخیستل شوي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویلو ماویلو مواد وي، هغه کره مواد وي.
سروبي وایي ولسوالۍ ته ولې سروبي وایي؟
اصلا دلته بیلا بیل روایت دی، نو چون دلته خړونه هم شته د سپینګرو په وینا چې دلته د خړونو ځمکه خړوبې کړې دي، نو دوی دا ټکی چې سروبې ده دا زرو بنا اخیستل شوی دی. نو څوک ورته وایي چې دا سروبې ده چې مثلا د پنشیرو، کاپیساو، د لوګرو، د کابلو، د دوه ولایتو اوبه راځي او دلته سر سره یو ځای کیږي.
کور مدان نوي کارونه مت څه دي؟
د دې تر څنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی. غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو. نو دا دی د سروبي تر څنګ مو دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاکي جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راواخلو چې هغه هیوادوال ورته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کېدلی شي. د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر زر به دا هم عملي شي. همداسې و پایښت راډیو ټلویزیون کیږي او همداسې و پایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي. او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي.
خدای مبریالي لره
ډیره مننه.